السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وی په دې غړای کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د زن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو مرکه هم شته 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث به هم په ژوندې بڑمواره خو لومړی د دې سات خبرونه دا احمد شاه اعظمی ناورو
لمړی دا مهم خبرونه سرچکی د خیبر پښتونخوا چارواکي وايي 15 هغه ګودامونه تړلي چې د قبایلي سیمو د بیکورسو خلکو مرستې پکې پټې وي. د ترکیه لخوا د روسي جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درکسوي پایلټ پیدا سوی او په دې هیواد کې د روسي پوځي اډې تر سوال سوی دي. او د مالدوا حکومت وایي چې په افغانستان کې د هلیکاپټر تر بیړني ناستې وروسته د طالبان لخوا په نیول شوو کسانو کې درې د دوی د هیواد. اوس بشپړ خبرونه. د پېټروزلین ځمې چارواکي وایي چې پرون یې له ښار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوی وو. د پېټروزلین ځمې وایان فیروشان مشال اډیو ته وویل چې په پرونی چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه تړلي دي.
چدا سامان دکم نه پښو دی چا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې سرکاري ګودامونه راوته دي نو دا د پاره یو کمیټه جوړه شوه چې باید کې مېک نه خوراک او د ډیسټریکټ اډمنستریشن کسان دي هغه به دا انکوایري کوي او موږ ته برپوتا کوي.
د قبایلی سیمو بیکور خلک وخت په وخت د مرستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره څو ځله مظاهره هم کړې دي. د بلوچستان په سر شارکوټ کې نن د پولیس په موټر بمی برید کې درې پولیس ټپیان شوي دي. د پولیس ویان شهزاده فرحت نن خبریالانو ته وویل چې بمی چاودنه د قمبراني سړک په انګور باغ سیمه کې د پولیس پر ګزمه کوونکي موټر شوې ده. د هغه په خبره د زخمي شوو کسانو حالات له خطره بهر دي. د بریز د موارد تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان د مالیه وزیر کلیل حکیمی پرون له پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو د پراخوالي په برخه کې د ځینو تړونونو ترلاسه کولو وروسته په کابل کې ویلي چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو د ستونزو د حل په اړه خبرې وسوي. پرون د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار بیا ویلي وه چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دلته د پاکستان لخوا پرمختیایي پروژې په تیزی سره سرته ورسوي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح سي. د پاکستان سرکاري راډیو په اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطاجان ملاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 24مې ازادي ورځ د لمانځلو په وخت په اسلام آباد کې یو غونډه کې وویل چې د دې پروژې پرانیسته به د ډسمبر پر 14مه نیټه کېږي. د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولی دی. د ولسمشر له دفتر خبرې سوی پرنی خبر پانه کې راغلی چې د عبدالباسط د پانسی کېدو د درول حکم ځکه ورکړ سوی چې هغه په پښو مازور دی. دا کس په 2009 کال کې د یو تن د قتل په تور نیول سوی او په 2010 کې په جیل کې د ټیوبرکلوسیز یا ټیبی ناروغي او ناسمی درملنې له وجې پښو کار پریشي وو. د بشری حقوقو ادارې وایي د زندان موجوده قوانین د روغ خلکو لپاره دي نو ځکه باید عبدالباسط پانسی نسی. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو د بند سزا اورولې ده. 90 کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک یو فدرال جج واورول. په مارچ میاشت کې وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا، برېټانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو تر سره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کاوه. نوموړي په 2010 کال کې په برېټانیا کې ونیول سو او په 2013 کال کې امریکا ته ولېږل سو. پر هغه تور چې د القاعده ډلې د هغې برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو پلورنځي د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن پر یوې ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی وو. خبرونه له مشال اډیوس خاوري. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا ونیول شول. د مالدوا ځایناستې وزیر اعظم ګیورګي بریګانن وویل چې د هلیکاپټر دوه پایلټان او یو انجینیر د دوی د هیواد دي. د هلیکاپټر پرون په فاریاب ولایت کې د تخنیکي مشکلاتو له کبله بیړنۍ ناسته کړې وه. د بریګا په وینا په دې کې ټول 21 کسان وه. راپورونه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د ډزو په تبادله کې دوه افغانان او یو بهرنی کس وژل شوی دي. یو ځایي افغان طالب چارواکي دا کړی چې دوی 15 کسانی ولیدی او که حکومت د دوی د ژغورلو عملیات ونه دروي نو ټول به وژني. بلخ افغان چارواکي باور لري چې د نیول شوو کسانو شمیر 13 دی. د روسیې وزیر اعظم دمیتری مدویدیف ترکیه تور نه کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکی چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. مدویدیف دا خبرې نن په یګاترین برګ کې تر هغه یوه ورځ وروسته وکړې چې د ترکیې هوایي ځواک له شام سره پر پولې یوه روسي جنګي الوتکه وویشتل. نوموړي وویل چې د الوتکې ویشتل کېدل د داعش د وسلوالو د ساتنې په معنا دي. د زیاته کړ چې تر دې پیښو وروسته د روس او ترکیې اړیکې زیانمنې شوي او خبرداری ورکړ چې نامعلومه ګډي پروژې منسوخ کېدلای سي او ترکی کمپنۍ د روسیې په بازار کې خپل مقام له لاسه ورکولای سي. په فرانس کې د روس سفیر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درکسه وي پایلټ پیدا شوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول شوی دي. روسي سفیر الکساندر اورلونن یورپ ون رادیو ته وویل چې پایلټ په دې بریالی سو چې ځان د شامي مشر بشار الاسد په ضد د جنگیدونکو یاغانو لولکې وباسي. دا پایلټ د شام د پوځ لاسته راغلی دی. یو بل روسی پایلټ بیا پرون د ترکیې لخوا د الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته ووژل شو. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدود سرغړونه کړې خو ماسکو بیا ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د شام په فضايي حدودو کې دننه وه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 70 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 80 پیسې او 103 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 106 روپۍ او 107 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 17 پیسې او 1 روپۍ 3 پیسې او 202 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پیښور چارواکي وایي د چاپو پر مهال یې له بیلابیلو ګودامونو د بې کوره شوو خلکو د خوراکي توکو بورې نیولې دي.
او دارنګ یو ځین چې پاره د لاګي کچېره چاپې مافي وویل شي په دغه ګودامینه کې ودغه متاثرین سامان پرې.
د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په اسمبلی کې د خصو پرته د تشدد د مخنیوي لپاره ډیر بلونه موجود دي خو لا تر اوسه نه دي منزور شوی.
پویم دا کوشش پیچه سمر زرد تزره کیدی شی چه اغا قوانین چه ده اغا دا لانم روزی او زرد تزره سملانم پاس شی او بیا داغی مانه حالی قوانین پاس کول ندی امپلیمنٹیشن چه ده اغا انشور کول دی.
د پیښور تاکال سیمې اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي خو په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې هیڅ اسانتیاوې نشته.
ماسپخین د 3 بجو نه والا د شپې 8 بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاتره په فرش باندې الته ناسو.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او ترسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوو خلکو وخت په وخت له دوی سره د مرستو له کمی شکایتونه او مظاهرې کړي. چارواکي وایي داسې ګودامونه یې موندلي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوې وي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې ګودامونو مالکانو د کډوالو لپاره وړیا ورکول کېدونکي خوراکي مواد له ځان سره ساتلي وو او کاروبار یې پې کاو. زلاند یوسفزی پې رپورټ لري.
د پېښور ضلعي حکومت ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل چې د نهې پر ورځ د پېښور ضلعي حکومت ضلعي انتظامیه او د خوراک محکمې چارواکو په ګډو عملیاتو کې جی ټي روډ باندې له ګودامونو د بې کوره شوي خلکو د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولې دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل او په ترڅ کې 15 ګودامونه تړلي شوي او 3 کسان نیول شوي دي.
او بهاري ګودام کې د 300 نه د 700 پورې پرتی وي. دا مال موږ په قبضه کې واغستل او نور انکوایري لپاره د سټیګ اډمنستریشن ته راځي. کومه ترکو چې تاسو انکوایري وکړي چې دا سامان د کوم نه پښې دی یا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوته دي. نو دا د لپاره یو کمیټي جوړه شوه چې په هغه کې مې خپل خوراک او د سټیګ اډمنستریشن کسان دي هغه به دا انکوایري کوي او موږ ته رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان څخه بے کوره شوی ملک ګل سالی جان وای چې بے کوره شوی خلک نورو ډیرو مرستو ته اړتیا لري او پښتو مرستو کې غلا به د بے کوره شوی خلکو ژوند لا نور هم ګران کړي.
نور زموږ ورته دې خبرې ته مارا کاډا خبرې ته موږ دلنا راځي مطلب چې څنګه سمو کراږي هغه د موږ ته پورا پورا راځي تک چې موږ ته ډیر عجیب حالت کې پکار دادا چې څنګه سره بیا په دارا کوي نور زموږ سره انتظار نه کوي تک چې موږ ډیر عجیبان عجیبان خلک ته
ل شمالی وزیرستانه د بے کوره شوی خلکو یو بل مشر شیرادم وای چې ترسو د بے کوره شوی خلکو مرستې د دوی په خپل سار کې نوی ویشل شوی تر هغه دوی ته خپل حق تر لاسه کېدل ګران دي.
یا پدا کې لکمیز دا کوشش وکړي مې دا ورته وی چې د آی ڈی پی زنه داس کتون وخلې یو کمیټې زنه وخلې چې اغا د دغ سامان نگرانی کوو د دغ خال کې په نگرانی کې د خال ته مې لويږي کدارنګ شوی وای خو بیونن دا حال نه وای او دارنګ یو ځین چې پاره ځلا کې کچیر چې دې مته یو ولې شي پدا کو د مینا کې ودغه متفیرینه سامان پرې
پام دی چې د پیښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان ځنی بے کوره شوی خلکو د مرستو نه تر لاسه کېدو پر ضد د ګل یا دوشنبه لورځ راهیسي احتجاجي ناشته پیل کړی ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان ولسمشر دغه کس د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی چې په خپو معصوره دی. دلبات عبدالباسط په نامه د تن باندې د یو کس د وژلو تور دی. عدالت ورته په 2003 کال کې د 5 سزا اورولې. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته دغه د معصوره لامل 5 نشي ورکول کېدی. رابی اکرم خان پرې رپورټ لري.
تیره شپه د پریزیډنټ هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واسیح ادبي سمود مخکې پکیټ کې نوموړي باندې د فالج حمله شوې وه او د بدن یوه برخه یې مفلوجه شوې وه. د صدر ممنون حسین د حکم نه مخکې لاهور های کورټ د عبدالباسط په پانسۍ عمل درآمد د ودرولو درخواست رد کړی و. عبدالباسط ته په کال 2009 کې په یو کورنۍ شخړه د یو تن په وژنې د مرګ سزا اورول شوې وه. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عبدالباسط وکیل ساره بلال اویل چې د هغې اداره جسټس پاکستان پروجیکټ واړی چې صدر درهم اپیل هم منصور کړی. د دې په وینا چې عبدالباسط په جیل کې د ټی بی د مرض او د فالج ښکار شوی دی او د تیرو شپږو کالو راسي د جیل په فرش پروت دی. خپل خبرو کې دې زیاته کړه چې زموږ مذهب او د قانون مطابق په جسمانی او دماغي لحاظ معذور تن ته پانسي ورکول یو غیر انساني عمل دی. دا وایي ګوره زموږ اپیل به دا وي چې سزا او جزا خو هر ملک او هر نظام کې وي. خو د عبدالباسط غوندې چې کوم معذوران قیدیان دي او د چا ذهني توازن چې سم نه وي اغیره په قانون کې گنجایش پکار دی. د عبدالباسط خور مشال ایرو سره په خبرو کې اویل چې ورور یې د وژنې اراده نه وکړي خو حالات داسې جوړ شول چې دا وژنه ترې وشوه. دا زیاتوي چې همدا یو ورور لري او د ده معافۍ لپاره مخالفې ډلې سره جرګې هم روانې دي. د دې په وینا بیګا زما د مور حالت داسې وو وو چې مونږ ته داسې لګېده چې زموږ مور به هم د سره پاتې نه شي. مونږ بېګا مایوسه ناست وو چې په دې کې د وکیل ټلیفون راغلو چې دوه میاشتو لپاره به سزا عمل درآمد ودرېدو. زما ورور ګناه کړې ده او که نه، دا الله تعالی ته معلومه ده. هغه وخت حالات داسې جوړ شول، هغه یې زما ورور باندې تشدد وکړو، د هغه د وژلو اراده نه وه. نو زه صدر ممنون حسین ته دا خواست کوم چې زما ورور دې معاف کړي. د ذکر ده د بشري حقوقو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکونه د نوموړي په پانسې عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د لړکی وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی وو. په خط کې ویلي شوی وو چې په تیرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. دې خط کې ویلي شوی وو چې داسې طریقې کار نشته چې ملکي او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسې ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسې د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې د عبدالباسط د پانسې مخالفت کړی وو او ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین عمل جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته یو خواته د پنجاب پولیس وایي چې تیره اونۍ د احمدي فرقې سره تړلې د یو تن د کارخانې سوځولو په تور کې ځینې خلک نیولې دي او چې چا دا تور لګاو دا هغه تن وو چې ویل کېږي د اسلامي پاڼې یې سوځولې دي. بل پلو د قومي اسمبلۍ غړي آسیا ناصر ویلي دي چې د اقلیتونو د ماشومانو په بس زور د مذهب بدلولو پیښې رامنځته کیږي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
کله چې مشال ریډیو د جهلم د پولیسو د یو مشر نیر محفوظ سره په دې اړه رابطه وکړه نو هغه د ځینو کسانو د نیولو پخلی وکړو خو د شمیرې ښودلو نه یې ډډه وکړه. بل پلو د اقلیتونو په خصوصي چوکۍ باندې راغلی د جمعیت علما اسلام فیډلی د قومي اسمبلۍ غړي آسیا ناصر د نهې په ورځ د قومي اسمبلۍ د غونډې دوران په نقطې اعتراض باندې وویل چې د اقلیتونو د بچو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو د پیښو د نوټس واغستل شي. د نوموړي په وینا چې دا د بشري حقونو پر ضد دی او په داسې صورتحال کې د بشري حقونو په نړیوالې کمیټې کې د پاکستان غړیتوب څنګه بحالی دی شي. کله چې مشال ریډیو په دې حقله د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو تنظیم د مشر سمر من الله نه وپوښتل نو هغې وویل چې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره به حکومت له سخت ګامونه پورته کول وي.
په دې ملک کې دا ټولې طبقې ځان تھریټنډ محسوس کوي چې موږ په فرقو په بنیاد باندې به څوک ووژني. نو زما خیال کې موږ هر کست دے ملک آغا پکار دے چی سو چکی چی آخر دا ملک تش یوی طبقے لخنہ دے او کدومر زیاد کسان پا بلوچستان کے وجلی شوی دی پا گلگت کی شوی دی. نو حکومت تب دے کی دیر زیاد جی غط اقدامات اغیشتلو آغا ضرورت دے.
ہمداشن کل چی مشال ریڈیو پا اسلام کی دا اقلیتونو دا حکونو پا بابلا دے عالم او مفتی پزلی منان عبد نو پختل نو دا غوی ناوا
پا اسلام کی دا منګه تا ویلې شوې دي چې کوستا په ملک یو غیر دینه هم وسیږي. هغه کو هر یو مذهب والا ایت به هغه حفاظت کې راغو د بچو به حفاظت کې هتا چې اسلامي حکومت کې راو د غیر دینه او د پاره به د رزق او د تنخواه بندوبست هم کوي.
د ذکر ده د تیر جمعې په ورځ د پنجاب په جهلم کې د مذهب د سپکاوي په تور ځینې راپارېدلو خلکو د احمدي فرقې سره د تړلې یو تن د غتی کارخانه وسوځوله. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
نن د خصو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې موقعه د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې هم نن یو غونډه وشوه چې پکې د صوبایي اسمبلۍ سپیکر د زنانو د خیر ښېګړې صوبایي وزیر او دغسې یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی و. دوی په دغه موقعه وویل چې د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره به قوانین ډېر زر جوړ کړي او کوشش به وکړي چې عملي هم شي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په زنانه او د تشدد د مخنیوي د نړیوال ورځ په موقع نن یو غونډه وشوه. د زنانه او د خیر ښېګړې سینیر صوبایي وزیر سکندر شیرپو په دې مقام مشال لیډو ته ویل چې ډېر وخت راسي خیبر پختونخوا اسمبلی کې په کورونو کې په زنانه او تشدد بل پاس کولو کې خنډان دي، خو له اوس په دغه بل علاوه په زنانه او د تشدد حوالې سره نور قانون سازي هم وکړي شي.
نن عالمي د زنانو خلاف د عدم تشدد رزم ده قوانین شته چې کوم زیر غورم دي ویمن کمیشن هم پای معنی کار کوي لګیا دي او سچې دی هغه لا ډپارټمنټ سره هم دغه دي زمونږ به همدا کوشش وي چې څومره زر تر زره کېدی شي چې هغه قوانین چې دی هغه د لا نم روزي او زر تر زره اسمبلی نم پاس شي او بیا د هغې باندې خالي قوانین پاس کول نه دي امپلیمنټیشن چې دی هغه انشور کول دي دا زمونږ پرایورټي کې ده او ان شاء الله دې لپاره په خپل پوره کوشش وکړو.
په دې موقع د زنانه او د خیر ښېګړې پخوانی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مهرتاج روغانی مشال لیډو ته وویل چې په زنانو په کورونو کې د تشدد چې کمبل وو په هغې باندې په صوبایي سمله کې د مذهبي ګوندونو د غړو اندېښنې وې، خو له دوی تېرو دوه نیمو کالو راسې په دغه باندې کار وکړو او د هغوی اندېښنې لرې کړې او په هغې باندې اوس ټول صلاح شوي دي. دې نه علاوه په زنانو باندې د تیزاب اچولو بل هم تیار دی او د ودونو یا نور څه په غرض د ښځو یا جنکو چې کوم خرڅولو عمل دی په هغې باندې هم دوی کار روان کړی دی او ډېر ضربه قانون جوړ کړي.
ډومېسټک وایلنس بل چې هغه موږ مفتي جانان سره بیکاز مفتي دی امو ځان سره کینو دوه نیم کال مو ډېر هارد ورک وکړو هغه دا وی چې دې کې ځنې سيزونه داسې دي چې اسلامیک نه دي نو موږ هغه د ان اسلامیک دغه تر مفتي سره ټول لر کړی دي هغه نو اوس باندې یو پکې دا رکاوټ ډېر ایز ا تھروینګ بل کې رکاوټ نشته به ان شاء الله او شی دوی هغه بل دی او یو دا ټریفیکینګ والا دې باندې موږ اوس کار شروع کړی دی دا دریم بل دی د خو ځوابه
د پامل دا چې هر کال 25 نومبر په ټوله نړۍ کې په زنانو د تشدد مخنیوي ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته د پېښور تاکل سیمې اوسیدونکو وایي نن په پېښور کې زیاتره کسانو دا ویلي دي چې په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي. دغه سي پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پېښور تاکل سیمې اوسیدونکو ویل چې حکومت د دوی په سیمه کې د ډینګي د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي او نه هم په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیاوې شته، خو له سیمې د قومي اسمبلې غړي یاسین خلیل د اولس دغه تورونه ردوي. تفصیل د سلام یوسفزی په دې رپورت کې اورو.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه 4 کسان مړه شوي او په لسګونو ناروغان دي، خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپری کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوې شتون لري.
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خپل وینه نه راغلی دی، هغه سټیج ته نه دی رسیدلی، نو تاسو لهذا دې کور ته بوزئ. مطلب یې دا دی چې کله پدوباندې د ته بلیډنګ شروع شو دې هسپتال ته راولی چې هغه اخرنی سټیج کې وي.
لشکلن ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینا یې د ډینګي ناروغۍ له وجې د تیرې میاشتې په 1.5 نیټه له دې وجې مړ شو چې دوه ورځې پرله پسې په هسپتال کې ستړی شو، خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نه شو.
د ماسپخین د 3 بجو نه والا د شپې 8 بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې 80 کالو نه زیاتره په فرش باندې الته ناسو، واپس مې 8 بجې د کور ته راوست. د شپې په سحر بیا لاړم د هفتی ورځ وه، ضیا احمد صاحب ایډمټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایډمټ شوم. د هفتې په ورځ د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونه شو، او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د کتول رانه او مکه ورځ وفات شو. د شپې
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغۍ له وجې مړلې چې د تحقیق لپاره کمیټي ټاکلې شوې ده. له تحقیق سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي ضد سپری هم شوې ده. سرکاری شمیرے تر مخا د روان کال دوران پېښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divareadio.com
مشال ریڈیو تاسوره په اسلام آباد کې به دروانې میاشتې په دیرشمه نیټه بلدیاتی ټاکنې کیږي او د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د سرخار په خاریو سیمو کې په اول سل کې دونکو د ټاکنو لپاره انتظامات مکمل کړي دي. د الیکشن کمیشن د یو ویاند خورشید عالم په وینا د بلدیاتی انتخاباتو پر مهال د امنیت د وسې ټینګول لپاره یې په حساسو پولینګ سټېشنونو باندې لرینجر سره سره پولز هم ځای پر ځای کړي دي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه به په اسلام آباد کې بلدیاتی ټاکنې کیږي او دې لړ کې یې تیاریاں سرته رسیدلې دي. د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل
اسلام آباد کې ټوټل 50 یونین کونسل جوړ شوي دي. په هر یونین کونسل نه به 14 کسان منتخب کیږي. ټوټل رجسٹر ووټران 6,73,795 په دې کې 3,63,899 مردانه دي او 3,09,896 د زنانه دي.
د نوموړي وینا ده چې د بلدیاتي انتخاباتو دوران د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره به په حساسو پولینګ سټېشنو د رینجر سره سره فوج هم ځای پر ځای کولای شي. د یادونې ده چې د دې ټاکنو نه وړاندې د اسلام آباد په کلیوالو سیمو کې خو بلدیاتی انتخابات شوي وو، خو په ښاریو سیمو کې په اول ځل بلدیاتی انتخابات کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو مشال ریډیو تاسو ته د ریپورټونو تر مخه د طالبانو د دوو جدا شوو ډلو ترمنځ اختلافات روز تر بلې زیاتېږي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې ویل کېږي چې ښایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول په جلا شوې ډلې بریدونه وکړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی دی. تفصیل درته اجمل اند وړاندې کوي.
په تازه رپورټونو کې ویل شوي چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیاله ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که څه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره له اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړې وه.
دا خلک د اوله سره د ده سره مخالفت کولی، بیا په دغه نیت په دا خاطر باندې د منصور سره یو ځای سره بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره سي ول او په دغه شکل ځای سي ول چې د داخلي جنګونو سره وګرځي.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې ویل چې په اوسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال هم ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډېر ځپل شوي دي.
انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوی ترمنځ جګړې شوې وي او د ملا محمد رسول ډله چې دوی سره بهرني جنګیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړولي وو.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد همدې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخواني ملګري نظر محمد مطمئن چې دا مهال کابل کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انشاب خبره هومره لویه هم نه ده لکه رسنۍ ته چې له لرې نه خبر ورسېږي، ولې دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ دپاره زموږ هغو ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سوله کې امتیازات ترلاسه کړي.
ښاغلی مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. دا ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلي. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل ښایي په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي جګړې یوازینی خطر دا دی چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ورته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او اوس په خبر کې د ماسیګر سلور نیمې بجې شوې دي. د احمد شاه اعظمي نیولند خبرونه وورو.
د پېښور ضلع انتظامیه چارواکو وایي چې پرون یې له ښار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلې او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوی و. د ضلع انتظامیه ویان فروشان مشال لري ته وویل چې په پرنوي چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي دي. د شمالي وزیرستان به کورسوي کډوال وایي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د 15 تحصیلونو راسن بند دی. دوی نن په دې لړ کې په پېښور کې د گورنر هاوس مخ ته یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی وینا وه چې حکومت د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو د سلی ګړیوم رزمک شاوه او سپینوام د متاثرینو راشن د تیرو 15 میاشتو راهیسې بند کړی دی چې له کبله یې ولس له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1515 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکي میاشت افتتاح شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولی دی. ولسمشر له دفتره خبرې سوي خبر پاڼه وایي چې د عبدالباسط د پاسي کېدو د درول حکم ذکر کړل شوی چې هغه په پښو مزور دی. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړ ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو د بند سزا ورولې ده. 90 کلن عبد نصیر ته دا سزا پرم په نیویارک کې یو فدرل جج واورول. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی 3 وګړي د هوکسان له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبان له خوا ونیول شول. د روسیې وزیر اعظم دیمتری میدویدیف ترکیه تور نه کړی چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ساتنه کوي. نوموړی ویلي چې ځینې ترکی چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. او په فرانس کې د روس سفیر ویلي چې پرون د ترکیه لخوا د روسیې جنگي الوتکې تر وشتلو وروسته په شام کې لا درکسوي پالټ پیدا شوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول شوی دی.
لند خبرینم د احمد شاه زمينه واري د لوريدونکو اوس به درته د یوې لندې د میروستو زم همکار عبدالحی کاکړ د مشال ترنا لاندې بحث په ژوندې بڼه وړاندې کړی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تورنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا مالی وزارت په کلنی ریپورت کې ویلي په افغانستان او پاکستان کې ځینې عناصر د ترګرو مالی سرچینې برابروي. ټیرریزم فاینانسینګ ریسک اسسمنت 2015 کال په نوم دغه ریپورت د دوشنبه په ورځ خپور شو چې په پاکستان او افغانستان کې د فعالو سخت دریزو او وسلوالو ډلو د مالی سرچینو جاج اخیستل شوی دی. د کانې شبکې په اړه ویل شوي چې دوی له بېلابېلو لارو پیسې پیدا کوي چې پکې کاروبار، سمګلینګ، بتا د تشتولو په بدل کې د پیسو اخیستل شامل دي. په ریپورت کې د لشکرې جنگوي او لشکر طیبه د مالی سرچینو معلومات هم ورکړل شوی دی. ریپورت زیاتوي لشکر طیبه ټولې پیسې په پاکستان کې دننه پیدا کوي او د دې لپاره خپل خیراتي اداره جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن استعمالوي او دا شان لشکر جنگوي بیا اتیا او کاروبار لاري پیسې ګټي. دغه موضوع نور هم پراخو او په پاکستان او افغانستان کې له هغو کارپوهانو سره سیړو چې پر دې موضوع لیکنی او تحقیق کوي. په دې کې یو هم په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز سیړونکی حکمت الله اعظمی او په اسلام آباد کې ډاکټر شهریار چې له ترکیې څخه په نړیواله ترګری او د دې مفکورې جاج اخیستلی دی. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی کوم. حکمت اعظمی صاحب که تاسو اجازه راکړئ زه به ډاکټر شهریار صاحب ته ورسم.
اچھا
ڈاکٹر صاحب تاسو ته بہرحال ډیر مننه وایم چې تاسو په دې موضوع باره تاسو پی ایچ ڈی هم کړی ده او تاسو ډیر نږدې څېړی دی ده په پاکستان کې یعنی کې تاسو لږ راته تشریح کوي چې دغه چې کوم د امریکا د خزانه وزارت چې کوم کلنی رپورټ جاری کړی دی او تاسو ځینې جزئیات ما وړاندې هم کړل هم دغه سی یو تصویر په پاکستان کې پرشتیا هم موجود دی تاسو تحقیق څه وایي
ډیره مننه کاکټ صاحب تاسو موږ ته یو موقع راکړل خپل پروګرام کې داسې بالکل دا جماعت الدعوه باره کې چې کوم رپورټ راغلی دی لشکر طیبه چې دا هغوی ډېر د پخوا نه دا هغوی چې دا د هغې یو فرنټ دی نو د هغې فلاح انسانیت فاؤنډیشن په پاکستان کې د پاکستان چارواکو هم ویلي دي چې دوی باندې هیڅ قسمه پابندي نشته او د دوی په واچ لیست باندې نشته دی نو هغه په دې ملک کې دا فنڈز کلیکشن چې کوم دی دا بالکل اوپنلی کی بالکل پختارت ہوگا باندې کوي
یعنی څنګه کوي ډاکټر په څه طریقه یې کوي
دوی طریقې دا دي چې یو خدای دی ټول دی خیراتی خلق پیسې دي کې ورکې ډېر زیاتې ریلا د دې نه علاوه دوی د قربانې چې کوم سرمنی دي هغه دوی راغونډې پای کې هغه هم دې ته اجازه ده او په شخصي توګه هم دې ته خلک ډېر زیات معاونت کوي دې ادارو سره لیکن یو خود هغوی سره چې کوم جماعتي خلک دي چې کوم آی تر نظریاتي طور باندې وابسته خلک دي هغوی کوي دا هغې نه علاوه هسې هم په پاکستان کې د خیرات ورکولو ادارو ته او اسلامي ادارو ته خاص کر یو رواج شته په دې ملک کې نو هغه ته هم ورکوي نو دغه رنګه چې څنګه پدې باندې څه پابندی نشته ده د حکومت د طرفانو دی په آزاد توګه باندې دا د فاند راغورډولو کار دی کوي او هغه خلک د دې په بل وجه هم ورکي ځکه چې کله هم په پاکستان کې څو قدرتي آفت راشي لکه زلزلہ راغلی او په کشمیر کې یا دا اوس چې رستنه یو زلزلہ رااله یا چې په پاکستان کې سیلابونه راشي یا چې دا وزیرستان کې کوم آپریشن شو او په هغه کې چې کوم خلک در بدر شروع او کیمپونو ته راغلي نو په هغه کې به ډیر په تیزی سره هلته کې خپل خدمات ورکړي هغه او ټول هغه ځینې ډیر مخکې رسیدلو کوم ته جلا نور داسې امدادي ادارې نه رسیدلې ترڅو چې خلک دې تم ګور چې دې خو ډیلیور کړي نو هغه باندې یو داغې د خپل چې داغې سره کم از کم یو نظریاتي اغی سره یو یو والشتری اغی پدی باندې یو اعتماد لري چې او دی دا کار صرف انساني خدمت لپاره کوي او دا سوچ نه لري چې دی شي چې دا
هم دې ته برازمه ډاکټر صاحب تاسو ډیر بهترینه یعنی ډیر شب نقطې ته اوس اشاره وکړه که تاسو اجازه وکړئ زه به تاسو ته بیا راسمه زه به حکمت اعظمی ته ورورسم اجازه ده مننه ډیر حکمت اعظمی صاحب لکه ډاکټر صاحب بهرحال د پاکستان کې یعنی مختصرا جاج واخسي یو برخه بهر ډیر موضوع نور هم سپکستا په افغانستان کې یعنی تصویر څنګه دی هلته خو وسلوال ډلې په تیر بیا طالبان ډیر زیات دي او حقانی شبکه هم موجوده ده هلته هم یعنی د پیسو راغونډولو طریقہ هم هغه سیدا لکه په پاکستان کې دا کال ته نوري په بل شکل کې دی دا
ډیر مننه دا مخکې دې نشته چې سوال ته مستقیم لاړ شم یاداوري کول غواړم چې ټیریزم سره فاینانس یا مالی مرستې یوازې په افغانستان کې د پیسو په دغه باندې نه دي چې یعنی یوازې پیسې ورکول کیږي په نورو دغه باندې دي هغه څنګه راځم په نورو لارو باندې هم دي او رقم رقم مینز لري چې هغه مثلا ځینو اصلاح ورکول دي حتی ځینو د خوراک او پوشاک او جنگي هغه شان چې په جنگ کې په کاریږي هغه هم شامل دي یو شی چې د پاکستان سره لکه ډاکټر صاحب وویل هغه متفاوض دیوالي خلک په پاکستان کې ډاکټر صاحب داسې اشاره وکړل چې نظریاتي دغه سره لري مشترک والی سره لري بلکې په افغانستان کې یو شی چې متفاوت دی هغه دا دی چې ځینې ډېر خلک د مجبوریت پر اساس باندې د طالبانو یا نور مخالفینو سره کومه کوي دلته یوازې طالبان نه دي احکامي نه دي نړیوالو ګروپونو هم راځي دلته مشخصې هغه اساسي لارې چې طالبان پیسې ځینې پیدا کوي یو خو زکات او شر دی په لوکل ویلج لیول باندې دي وهمې غټ هغه مخدره مواد بل خصوص تریاک افیم دي دا غي ته
طالبان ډېر زیات عاید لاسته راوړي او دا نه یوازې چې دوی اجازه ورکوي خلکو ته چې تاریاک پیدا وکړي او کروندګرو څخه پیسې واخلي، بلکې دوی فابریکو او ترانسپورت ته سیکورټي ورکوي، یعنی امنیت ورکوي تر څو د افغان دولت د چاپو یا د کاونټر میجر څخه په امن کې اوسېږي. او داسې کم تحقیق چې ما پر کړی دی، یو کیلو ګرام تاریاک دوی د یو ځای څخه تر بل ځای پورې انتقالولو زر کالداري اخلي. همدارنګ هغه پیسې چې نړیوالې ټولنې یا انټرنیشنل کمیونټي په افغانستان کې کومک کړی و، هغه پروژو چې طالبانو په ساحه کې عملي شوي وې، 100% باید طالبان ته تللي وای. په لویه لاره کې د دولت او حساب ځواکونو اکمالاتي سپلای کانوایز چې دي، د هغوی څخه به دوی خپل پیسې اخیستلې. د برق بل دی، پیسې مثلا په هلمند او په نورو ولایتونو کې چې هلته برق به لوکل تولیدېدی، نو بیا به طالبان هغه د برق بلونو پیسې به دوی اخیستلې. او جالبه دا ده چې خلک هم خوشحاله په دې و چې طالبان ته ورکړي، چون چې طالبانو دقیق حساب نه ورسره کوي، بس همداسې ټوټل به یې دغه ورته ولی. مخابراتي شبکې دي، هغه انتنونه چې طالبانو په سیمه کې ولاړ وي، هغوی باید د طالبانو خلک په هماغه کې هغه ګارډ په شکل باندې مقرر شي، د طالبان ته عایداتي منبع ده او هم دوی ته باید پیسې ورکول شي. تر ټولو مهم چې ډېر کاریږي هغه منرلز دي، د منرلز
معدنیات
په افغانستان کې په غیر معدنیات دي، چې هغه په غیر قانوني شکل باندې به هغه سمګلرز د طالبانو پر همکاري باندې دغه کول اکسپورټ کوله، بیا وروسته سمګل کوله. دغه عاید، دغه منابع چې مخالفینو ته نه یوازې مالی تقویه ورکوي، بلکې ډېر هغه ځوانان چې په سیمه کې بیکاره پاتې دي
هم دې ته راځي. حکمت اعظمي سره
دې موټیویشن دی چې بل
څه ډېر ښه نقطه ده. یعنی تاسو څکل نقطه ته راسي، نو ماته راځي چې زه غواړم چې دا بحث کې سوالونه هم وکم او تاسو لنډ جوابونه راکې، چې ځکه چې موضوع ډېره پراخه ده او ډېر ښه معلومات به راسي. زه به لاړ سم ډاکټر شهریار صاحب ته. ډاکټر صاحب، حکمت اعظمي صاحب ډېر مختلف وګڼل چې په افغانستان کې د دې په مخ ایون یا یعنی آن تر دې پورې چې د بجلی بل چې دی هغه له هم طالبان راغونډوي، له ایساف ازا پیسې اخیستل. په پاکستان کې تاسو پر اتیه ډېر زور ورکوي او پر دې د قرباني څرمنو باندې، نور له عالمی سطح باندې په نړیواله کچه باندې یا خپل په پاکستان کې نور انداز کې دوی پیسې راغونډي؟
سو جی، حکمت صاحب اشاره کړه هغه سې دلتم ده. دینا علاوه اتینا علاوه په دې کې زکات او اوشرم تکم یو ډېر لویه برخه یې په دې کې د ادارې ته زکات او اوشر هم ملاويږي. د دینا علاوه دی داسې د دې چې کوم پاکستانیان دي کوم چې په بهر ملکونو کې دي او هغه دې سره یو نظریاتي موافقت لري او د دوی په دې کاس باندې یقین ساتي، نو دا اغینم دي ته پیسې راځي.
یعنی دا کم ځایونه کې دای
سي
بار ملکونو کې،
بار ملکونو کې کارونه کوي، لکه په یورپ کې شو یا په نور ملکونو شو، دا اغینم یو چې کوم نه ترسیل کیږي د پیسو. نو د دې وجه دا ادارې خاص کر دا خدای انسانیت شو یا دا ډېر زیاتې مالداري ادارې ګڼل کیږي اوس پاکستان کې. او زه دې پتر دینه هم لګي چې کله هم پاکستان کې افات راشي، نو دې چې کم تیزه سره پاره کې د دې کم رد عمل دی او حتی چې دې کم رسیم دادی کارو کې نم پته لګي چې دوی سره خو وسایل ډېر زیات دي.
خو ډاکټر صاحب، یعنی په دې کې طالبان بیا په پښتنو سیمو کې ډېر زیات دي، یعنی جماعت الدعوه، لشکر جنگوي، لشکر طیبه او د څومره تنظیمونه چې په مختلفو شکلو کې خیراتي دي که وسلوال دي، هغه په پاکستان کې به وي خو پښتنو په سیمه کې طالبان دي. آیا هغه هم دغه انداز دی کنه د هغه د پیسو راغونډولو بلې طریقې لږ مختلف دي؟
طالبانو لږ مختلف دي. د طالبانو چې کوم یو خو اول خبر ده چې طالبان هغه عمر اوس کنټرول پاتې نه دی په قبایلي سیمو کې، د کوم چې اپریشن روانې ضرب اعظم په دې کې خو ډېرې علاقې د هغې نه صفا کړلې شوې، خو بیا هم د هغې څه نفوس شته، څه اثر شته بعضې علاقو کې. په هغوی کې د طالبانو چې کوم د هغوی د فنډنګ کوم طریقانو په هغوی کې څه حکمت صاحب وي، هغه څه دا غوی په شان دلته کې هم شته، لکه هغوی چې کوم دی نو د کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بارډر چې کوم ټریډ کیږي یا سمګلنګ کیږي، دا هغوی نه هغوی ټیکس اخلي. دا غوی نه علاوه هغوی په کوم علاقو کې خاص کر په وانا او وزیرستان علاقو کې کوم کې طالبانو سره، لوکل طالبانو سره یا مقامی طالبان سره د پاکستان د حکومت
یو لوازنامه هم شته دی هغوی ټیکسونه اخلي مختلف طریقو سره لکه هغوی دا هم اخلي چې یو داسې هم پکې واقعات شته دی چې هغوی په کورونو باندې څه د میاشتې پیسې هم یخي دي چې هغه د میاشتې هغوی نه هغو ته یو قسم له پروټیکشن منی وي هغه اخلي بل دا هلته د دې څه خرید و فروخت کیږي په هغې باندې د طالبانو 100 روپۍ 200 روپۍ دغه سیز جنس مطابق په هغې باندې د هغوی ټیکس شته دی. داسې واقعات په کوم شوي دي چې مازدیګر ټایم کې هلکان بهر ګرځي او د هغې په بهر ګرځي دو هغې اعتراض کړی د هغې نه ټیکس په مختلف طریقو اخیستی. لکه داسې یو واقعه به زه تاسو ته ووایم
کوم ځای کې ده هغه په بازار کې
بازار کې ګرځېدو نو هغه چې کوم دی نو هغه باندې پابندي ولګوله نو هغه د هغې په بدل کې هغه لوکل کمانډر له چې کوم دی نو یو کلاشن کوف چې کوم دی نو په ګفټ کې ورکو نو هغه ته یو قسم له ازادي وو چې هغه د مازدیګر ګرځېدلی شي. نو په مختلفو طریقو دغسې چې هغوی څه خرڅي فرض کړو هغوی خپل یو ځناور دی هغه خرڅي لکه په ویزا شو والا په هغې باندې 200 روپۍ ټیکس دی دغسې چې کوم دی نو غوا شو په هغې 600-700 روپۍ ټیکس یخی دی نو یو خو د ټیکس والا هم ده. دویم د هغوی چې کوم دی نو د ټولو نه غټه یو بله دغه اغوا اغوا برای تاوان دی په دې کې نور ګروپونه هم ملوث دي. مونږ ورته وایو چې یو درېیم فریقي پکې چې هغوی درېیم او څلورم فریقي چې یو اغواو کې د پاکستان د سمو سیمو نه د پېښور نه او د اسلام آباد نه د نورو علاقو نه د هغوی نه اغواو کې او هغې هغه بیا خرڅ کړي او د هغې نه بعد چې کوم دی نو د هغې صحیح سره طالبانو ته ملو شي نو د اغوا برای تاوان هم د هغوی د ټولو یو غټ سورس دی. علاوه د دوی چې په کراچۍ کې په کراچۍ نه د دوی ډېر زیات غټ آمدن دی او هلته کې د هغوی د خلکو نه د قبایلي سیمو کوم کسان چې هلته کې تجارت کوي د هغوی نه دوی یو ټیکس اخلي. لکه زه به تاسو ته مثال درکړم د ممهوندو یو قبیله ده چې په فیصل آباد او لاهور کې هغوی ډېر زیات دي د ممهوندو نه هغوی د میاشت ډېر زیات ټیکس کلیټ کوي او که هغوی ولې هغه ټیکس نه ورکړي نو هغوی ورته بیا دا دړاکه ورکړي چې په قبایلي سیمه کې کوم دایي خپل خپلوان دي نو هغوی ته به نقصان ورسي. د دې علاوه په کراچۍ کې تاسو لیدلي رپورټونه هغه چې هلته کې د بینک ډکیتۍ هم ډېرې کېږي پای کې هم د دې ملکونه پاکستان کې هم د دې علاوه مخدره مواد چې کوم دي کوم چې هیروئین دي پاوډر دي د هغوی په سمګلنګ کې د هغوی نه هم دوی پیسې کلیټ کوي. نو دغسې د هغوی چې کوم ذرایع دي د آمدن هغه ډېرې ډیفرنت دي ډېرې وسیع
نسبت د لشکری طیبان. ډاکټر صاحب ډیر مننه ډیر پزره پوری معلومات تی رازم تاسو ته بیا حکمت اعظم صاحب لکه بهرال تاسو دواړو تشریح کړئ دا کم کم انداز دی او په څه څه طریقه باندې کېږي او په افغانستان کې آیا دا کانی شبکېغه چې کومه ډیره لوړ ډله ده او باندې تور دی چې شاته پاکستان دی او پاکستان دا تور نه مني خو د طالبانو ځخه کانی شبکې د کم پیسو راغونډولو طریقه مختلفه ده کنه دا وغه سي ده
طالبان او حقانی شبکه دلته په یو سترګورته لیدل کیږي دی یو ګروپ دی فقط اپریشنلی په خوا سره فرق دلو دی وس حقانی شبکه مشه طالبانو د رهبر نوی رهبر معاون دی دا دی د دې فرق نسته په مابین کې خو یو شی زه غواړم چې اضافه کوم دا کوم پیسې چې بدل د طالبانو یا حقانی شبکې راټولولې دا حتی ځینې شورس سره چې ما خبرې کړې دي هغه وایي چې حتی پاکستان بلا د دې څخه ګټه وړله. ګټه په دې معنی چې هغه زخمیان به د دوی ورته تداوي کوله او هغه مدرسو هغه ځایونه چې به دوی تور کول نو هغه به چارجوله فری نه وه یعنی نو دغه پیسې چې به دلته دوی استفاده کول دلته به راټولولې بیا به مالي کمیشن دی ورته فاینانس کمیشن چې به هغه به په هر یو میاشت یا دوه میاشت کې رالی او پیسې به ټولې کړې بیا به لیډرشپ کونسل چې په د ټولو د
پارټي شورا
هلته چې بدا ولاړلې پارټي شورا ته هلته چې بدا ورسېدلې نو بیا به دوی هغه خپل پیسې کم مصرف چې به کړی وو یا پاکستان به چارجول نو بیا به د خپل پیسو څخه هغه مصارف مرکول او دا غي نه به علاوه هغه چې په افغانستان کې ضرورت درلودې نو میاشتانه پیسې به مرترسته ولې. مګر ډېره دغه کمانډانان په خپل پیسې همدلته برابرولای شي په مختلف طریقو.
سمه ده ډېره مننه حکمت اعظم صاحب. راځم ډاکټر صاحب تاسو دواړو خبره وکړه په دې کې یو خبره ده راځي چې یعنی د پیسو یا مالی قوت دا رنګ وسلوالو ډلو ته آیا ډېر زیات ساحه ورکوي د دوی قوت نور هم زیاتوي کنه په کې نظریه ډېره لو معنا لري؟
راکټ صاحب دا دواړه د یو بل نه جدا نه دي. نظریه هم ډېره ضروري ده. په نظریه باندې دوی ټول خپل چې سوره یو اداره جوړه کړې یا یو تنظیم جوړ کړی هغه په نظریه باندې ولاړ دی او په نظریه کار کوي، خو هغه نظریه هغه په عملی توګه د هغې باندې سکار کول لاغی لپاره لازمی خبرې ته صحیح پکاري د پیسو یو اپریشن چې مغوی کی یا یو کاروائی هم کین هغه کې ډیر زیات پیسې انوالو په هغه کې د ګارډ اوغستون را واخلي دغه د ټریننګ پورې دغه کې کوم میټیریل استعمال دا ټول د پیسو نه بغیر نه کیږي، نو بغیر د پیسو نه خو هغه
یعنی کی دا ډاکټر صاحب ستاسو خبرو کې مداخله کوم بخنه واړم، یعنی کڅوک د دوی مالی سرچینه وروچي کی یعنی د پیسو لار ټول ور باندې بند کی، نو د دوی څخه کم انداز باندې د حملو انداز دی حمله کوي د هغه کې به کمای راسي د دوی دغه قوت طاقت به کمزوري سي،
بېشکه بېشکه دا سرچینې کو بند شوي چې مشکل ښکاری چې بند شي په موجوده حالاتو دای بندېدل آسان کار نه دی، او کدا کم شولې یا بند شولې لازمی خبر ده چې دې په دې کې و کاروایو کې بکامي راځي ځکه چې اول هغه نه بغیر دغه پیسو نه بغیر کې دی نشي.
صحیح مننه ډاکټر حکمت اعظمي صاحب، په افغانستان کې بهرال تاسو ټول تشریح کړل، دا وخت یعنی د پیسو پر غونډول کې یو نوې رجحان هم راغلی دی، یو بل شیم پکې اضافه شوی دی کنه، هغه زاړه څنګه وو غسیدی؟
بله، یو تفاوت یو تغییر چې راغلی په خوا په 2015 کې چې کوم د تاریاکو یا د اپیم بزنس او هغه کفتو کاروندو نو نسیسه ده دا په کم څه وای دی 2009 څخه د لمړی ډراپ دی چې راویږي، مګر طالبان اوس یو نوی شی ته مخه کړی ده چې هغه هم د پیستاچو په لویدیځ مور په هرات بل خصوص بادغیس کې هغه دغه دي چې هغه مثلا لیګل دی، کاملا لیګل دی، د دولت تر تصرف لاندې دی، مګر د هغوی بزنس څخه هغه فارمرز چې کوم دي هغه بزګران چې کوم دي د هغې څخه اوس دی دغه نو شن شروع کړی دی چې باید هغه قانوني څیزونه چې دي په هغې باندې هم دی خپل ټاکس وضع کړي، په خوا دا نو نو دغه یو تغییر دی او
سمه ده. مننه حکمت اعظمي صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم او پوښتنه دا ده چې اوس راځو دې ته چې دا خو وسلوالې ډلې دي فعال دي په مختلفو طریقو پیسې راغونډوي، حکومتونه هلته موجود دي، د ترګري ضد ادارې جوړوي، ریاست دی، د ریاست ادارې دي، دفاعي بجټونه دي، د ترګري ضد بجټونه دي، نړیوالې ورکوي، دا ټولو کیسو ته تاسو وګورئ، آیا د دغو وسلوالو د مالی سرچینو د وچولو لپاره چې کوم ریاست یا حکومت پاکستان دی هغه هغه سي اقدامات کړي دي چې هغه موثره نتیجه ورکړي؟
ډاکټر صاحب دي کې لګي مسلې شته، یو خو بدی ته مونږ د قانوني نقطې نه وګورو، داسې قانون پاکستان کې لا وضع او ډېر په ډیټیل قسم نشته، کم چې د هر لارې نه د دوی چې کوم دین دا سرچینې باندې کې لکه یو مثال واخلو، یو تنظیم شو یا فلاح انسانیت دا قانونی توګه باندې بند نه دی، چې دا بند نه دی نو دې سره دا اختیار بیا شته چې دا مختلف کسی د پیسې راغونډې کړي، چې دا بندیږي نه دې به دا پیسې راغونډې نه داسې تر څو پورې چې قانوني طور دا بند
دا قانون ولې نه جوړي؟ ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ولې یعنی په دې باندې ولې
دا یو سیاسي د حکومت یو خپل یو سیاسي نظریه ده یا دا یې متعلق چې هغه دوی ته حاضر نه غړي، بلکه اقوام متحده شو یا امریکا شو یا نور ملکونه شو اغوی خدا تر حاضر غنی خدا پاکستان مطابق دا اداري اغوی لشکر طیبه بند کړی دا قانون څنګه خدا اداري ته ویلي چې فلاحي کارونه کوي نو دا تر حاضر نه دي
نه خدا سي یو داسي طریقہ به ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب خدا سي یو طریقہ به چې هر ملک یو اداره پیسې خرڅوي نو یو ریاست یا حکومت پرغه باندې نظر ساتي او لاغه وایي چې ما ته حساب کتاب راک سا پیسې راځي یا خدا ځي چرته، داسي یو قانون یا داسي یو طریقہ یو میکانیزم نشته؟
داسي د بده مرغه په پاکستان کې کله چې خبره د اسلامي دارو شي او د اسلامي تنظیمونو شي زغې هیڅ قسمه اکاونټیبلټي یا اډټ نشته ری حکومت سره، اغوی که د مختلف سوسایټي اکټ انډر اغوی رجستر شوی یا مختلف قانونونه شته ری اغه کې د حکومت سره اختیار شته دم چې د دوی احتساب وکړي شي، خو دوی ثابت لا اغوی د یاري نه لاس نه وړي او اغوی ګوري چې د دې بډې غټ تم ته یو رد عمل راشي، د دې وجه اغوی
یعنی لیاري نه کوي کنه کځین لدې تنظیمونو سره غټم تړلې دي،
نو دې کې یو یارم کې شو د دې یو پالیسی هم کې دي شي، او دوی خبره د دې تکنیکی ده په پاکستان اکانومي لکه د مغرب د اکانومي په شان د بینکونو په ذریعہ نه ده یا اغوا ډیجیټلایز نه ده، پاکستان اکانومي یو ډېر غټه برخه چې کوم ده نو هغه د بینکونو نه بهر ده پرته ده، او اغوا د بینک په ذریعہ نه کیږي د پیسو تحصیل شو دا او دا اغیر راغونډو شو دا ټول په روایتی طریقو باندې زیات تر کیږي دا د بینک په ذریعہ نشته حکومت د بینک په ذریعہ نظر ساتي په دی یا نظر ساتلی شي خو دا اغیر علاوه تر نظر ساتلو څه طریقې کار نشته او د پاکستان چې اکانومي داسې جوړه شوې ده چې په اغوا د مغرب په شان نه ده هغه په غیر روایتي طریقو باندې ډیره زیاته ده او دا کوششونه دي د حکومت چې دا ټول په بینکونو په ذریعه شي دا ټول د نظام لاندې راځي کېږي نو دا تنظیمونه چې دي په دغې نورو طریقو باندې پیسې راغونډي د هغې ټریک ساتل او د هغې معلومات درلودل دا ډېر ګران کار حکومت دپاره.
سمه ده ډاکټر صاحب، راځم بس وخت کم دی، شپږ منټه لرو خو یو سوال دوه نور هم لرو. حکمت اعظمي صاحب، ډاکټر صاحب خو د پاکستان تصویر ورکړي، افغان هم یو ریاست دی، حکومت دی، نړیوال هلته دي، قانون شته، اساسي قانون شته، ادارې شته، هر څه شته، خو د دوی د سرچینو د اوچولو لپاره په قانوني توګه څه اقدامات کوي، عملاً څه اقدامات کوي؟
اقدامات خو به دوی په ظاهر وایي، مګر د دې ستونزه دا ده چې هغه کسان چې د دې وظیفو لپاره ګمارل شوي چې دا ولري هغه خپله پکښې کې بعضې وخت هغې انوالو وي، دخیل وي. تاسې وګورئ کله چې د دغه فاینانس او یا دغه الیګل ډرګز کم لکه مخکې چې مو تشریح کړل چې اخري ګټه مخالفینو ټرورست وړي، که د دې سره څوک مقابله کوي د هغوی خپله ژوند به خطر کړي. د کابل په ایرپورټ کې یو مثال درته وکړم، د کابل په ایرپورټ کې یو کارګر وه، هغې چې کله دغه شان راپوکله چې دلته مثلا فاریا کول کېږي د خارښته او یا مثلا نورې پیسې په غیر قانوني باندې هغه څو وروسته تښتول کېږي او سارې پرې کېږي، نو دا په دې دی. بل سوال دا دی اساسي چې په دې کې ځینې د ریجن یا منطقې څخه ځینې حتی هېوادونه هم دخیل دي چې چون چې هغې په کښې کې خپله ګټه وړي. تاسو وګورئ په کله چې په ترکیه داعش څخه تیل رانیسي صحیح، هغه پوهېږي داعش د دوی دښمن دی، یا کوردان چې د داعش هغه بلک مارکیټ ته چې کوم تیل آفر کوي رانیسي. دغه ماډل په افغانستان کې هم تاثیر، هغه منرل یا هغه معدنیات چې په مخالفین یې زموږ همسایګانو ته هغه که په مرکزي آسیا کې دی، حتی چین دی، او یا مثلا ایران او یا پاکستان، دوی ته راځي. دوی ښه پوهېږي چې د دې پیسې مستقیمه یا غیر مستقیم شکل باندې مخالفینو ته ځي، مګر بیا هم دا دوی رانیسي ځکه چې دا ارزانه پروډکټ. نو دا چې تر څو پورې داسې د یو هېواد کار نه دی چې د افغانستان دا ودروي، افغانستان دغه دی او په دې کې مشکلات لري، باید هغه په سیمه کې هغه نور هېوادونه هم ورسره لاس یو کړي چې رانیسي هغه تاجران چې د دوی پر لاس کې دي هغه ودروي، او یا هغه کرپټ افیشلز په بارډر کې ولاړ دي هغه ښه پوهېږي چې دغه ډرګز زه دلته اجازه ورکوم. تاسو وګورئ مرکزي آسیا سره د طالبانو سره څوک کومک کوي، ریئل ته دغه آی ایم یو د اسلامیک موومنټ آف ازبکستان دی چې هغه هلته نیټورک لري، طالبان یې په دې خوا کې لري، بارډر نه چې دوی کراس کوي هغه کرپټ افیشلز دي چې دغه وخت دي رشوت اخلي او اجازه ورکوي چې دا ورسېږي آل د وی ټو یورپ. نو دغه مشکلات کوم دا به ډېره ستونزمنه وي.
حکمت اعظمي صاحب، نن ډاکټر صاحب حکمت اعظمي له خبرو زخمات یو سوال را پیدا سو، شای تاسو نړیوال ترګری باندې پی ایچ ډی هم کړی ده، د یو خبره وکړه چې په دې کې خو یوازې صرف په داخل کې یا په پاکستان یا افغانستان کې نه، بلکې دا خو یو نړیواله مسله هم ده، او بل بیا په ریجن کې یا منطقه کې چې کوم ملکونه دي په هر حواله باندې پالیسیانې تګلارې جوړېږي، دوی موږ به ریجنل مرستې له یو بل سره کوو. د ټررزم فاینانسینګ یا د ترګری ته پیسې ورکول یا غور غونډول په دې حواله باندې د منطقې په سطح چې کوم دې خبرې ته جواب یا پالیسي ورکو جوړېږي، په دې یو سیریس یا جدي کار شوی دی؟
ډاکټر صاحب تاسو ګورئ زموږ دا منطقه چې ده په دې کې انډیا هم ده، په دې کې بنګلادیش هم دی، یا موږ به دې ته ووایو چې دا کوم ساؤتھ ایشیا ده، نو په دې کې خو داسې د پاکستان او نه هندوستان کوم اختلافات چې د هغې له کبله داسې یو میکانیزم موجود نه دی او نه راتلی شي، کم کم چې د دوی د دواړو بین د دوی دواړو دوه اړخیز تعلقات دي په کم نهج باندې دي اوس وخت کې، نو داسې هیڅ قسمه یو میکانیزم د دوی په منځ کې نشته دی. او افغانستان سره هو دوی افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو سداسي کوششونه شوي دي، خو هغوی هم تر اوسه پورې لا داسې نتیجې نه دي رابرسېره کړي. نو زما په خیال دا کوم چې کوم ریجنل میکانیزم دی دا دې ټایم کې کمزوری دی، زموږ پرې منطقه کې کمزوری دی چې هغه د دې یو پر مخنیوي وکړي شي، د دې فاینانسینګ د ټریزم هغه ډېر کمزوری دی.
مننه ډاکټر صاحب. حکمت اعظمي صاحب، یو منټ دی که په دې یو منټ کې تاسو خپل نظر راکړئ چې منطقوي چې کوم په دې حواله باندې اقدامات دي هغه کې خند څه دی یا ضرورت لري، یو منټ وخت.
کامل دا باید دا دا باید وسی په دې کې شک نه ست مگر ما وزیر ویل چې هغه د دې خپل ګټي په نظر کې ویني هغه شارټ ټرم ګټي په نظر کې ویني چې راځه دا پروډکټ سودا غره دغه څخه استفاده وکړي مثلا په بارډر کې چې کوم افیشل دي چې په ډرګز سمګلینګ کې داخل دي هغه خپل شارټ ټرم ګټي ویني چې دا د ماته پیسې راځي مگر په دې کې به یو شی چې د لا انفورسمنت مثلا دا چاغه ولې نه
قانون نه
په دې باندې موږ سنټرل ایشیا بارډر ډیر کوي دی مثلا مگر بیا هم ډرګز ډیر په اسانۍ سره سکسسفلی خپل هغه ډیسټینیشن
مشال ریڈیو سر خبر وقت پامان ډیر مننه صاحب خوشاله اوسئ او له دې سره هم د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایو.